د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دیوه قدر من اوریدون کاولیدون کو خبرونه پیل شو لا او په خبری خبرونه کې تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د جون 19 نیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده لومړی تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټه پته
د پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړي محسن داوړ او علي وزیر باندې په نوې مقدمه کې د څلورو پاکستانی پوجانو د وژنې تور لګولې خو د پوجانو د وژل کېدو د پیژي په وخت دواړه په زندان کې وو
د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر سیمې کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پارلمان ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده خو وړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه چې وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د هغوی پارلمان ته د وړاندې کولو څخه منع کړې دي
او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تشدد له امله د بېکورو سوو خلکو شمیره تر 1.5 میلیونه اوښتې ده چې پکې زیاتره د افغانستان شام برما سومالیا او جنوبي سودان کډوال دي
سرټی کې مو واورېدل او په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات لرو تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
د وایس آف امریکا د وادا کډرمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست او پیل کو له پاکستان څخه د یو ریپورت لالاري چې د پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي محسن داوړ او علي وزیر باندې په نوې مقدمه کې د څلورو پاکستانی پوجانو د وژلو تور لګولې دي خو د دوی وکیل وایي چې د پوجانو د وژل کېدو د پیژې په وخت دواړه په زندان کې وو نور تفصیل عدنان بټنای په دې رپورت کې راکوي
د علي وزیر او محسن داوړ وکیل شکایاس خان دیوا ته وویل وړه ممبران په پوز د چودنې په مقدمه کې نن د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی وو هغه وویل په دوی په شمالي وزیرستان کې په 8 جون د پوځیانو د وژنې مقدمې درج کړې شوې دي زیاته کړه دغه مقدمه په داسې حال په دوی درج کړې شوې چې دوی د نوړاندې په زندان کې بند دي شکایاس خان په خبره د دوی پر ضد د قتل د اقدام قتل او د ترهګرۍ د مادو لاندې نږدې 14 د سنگینو جرمونو مقدمې جوړې کړې شوې دي خو هغه اول دغه مقدمه به بون یاد دی اور دغه مقدمه نه فکرول لپاره به دوی په عدالت کې کاروایی کوي
دی دی پولیس تیز دین ریمانډ ونه عدالت کوم لا هغه 6 دین ریمانډ ونه ورکول دی پس څه څه دی بیا پښکای سیکشن اف لایف کوم لا ګدلی دی په هغه 302 دا 324 109 دا 122 دا 124 دا 148 149 78 58 تقریبا د دې خلاف 13 د پیلا غولې دي او چې تا کوم 70 کو نه بلاس کو هغه ما په کې ارمی ولیو کا څه څه دا اسپیس وو او نور څه کوم څه ځخ نیو وی هغه ټیم علی او محسن دوړي د پولیسو کا کړی شي مطلب په جیل شي زه خو وینم چې دا غي فایر اته بیس لیست دا د څه د اهمیت نشته
دا یاد باندې چې د جن په و منټه په اوس ویلی و د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمک شي په یو بمی 14 کې د پوز 3 افسران او یو سرتیر وژل شوی د دې برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیسته او د ډلې ویان محمد خراسانی میډیا ته د خبري د اختر د ډالې لنوم سره یاد کړی وو د یادې پېښې په اړوند پوز یوازې د 14 او پوزي افسرانو د وژنې خبر ورکړی وو او د مقدمه په اړوند څه نو ویلې او نه پرې څوک تورن خړی وو که څه هم د برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیسته وو خو د وزیر اعظم د اعتراض مرستیالي ډاکټر فردوس اشیق افغان په دې برید د قومي پارلمان دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ تورن خړی وو په خړکمر کې په پوزي د 14 پیښه هغه وخت را مېسته شوی و چې محسن داوړ او علي وزیر په زندان کې بندي فان وو په علي وزیر او محسن داوړ سره د نه نورو کسانو د مئی د شپږمې د خړکمر د پیښې مقدمه هم درج شوه او دوی دواړه په یاد مقدمه کې په جډیشل ریمانډ د پېښور په مرکزی زندان کې بندي فان دي د مئی په شپږمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د تاو تریخوالي پیښه رامنځته شوې وه او پی ټی ایم او پوز په دې پیښه یو بل ملامته کوي. انتظامیه وایي د تاو تریخوالي په نتیجه کې نږدې د سیمې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي، چې هغوی لپاره صوبایي حکومت د امدادي مرستو اعلان هم کړی. د خړ کمر د پیښې په مقدمه کې علي وزیر په وروستۍ ځل دوه ورځې وړاندې عدالت ته وړاندې کړی شوی و او ضمانت دپاره یې سبا د زیارت په ورځ په عدالت کې په خواست اورېدنه کېږي. عدالت لخوا علي وزیر ته د بیا اورېدنې دپاره د جون 28 نیټه ورکړی شوې ده. په یاد مقدمه کې محسن داوړ نن عدالت ته وړاندې کړی شوی و او عدالت هغه ته د بلې اورېدنې دپاره د جولای 3 نیټه ورکړې ده. په بنو کې دوی عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او بنو جوډیشل کمپلیکس په مکمل طور سیل کړی شوی و. دوی سره دې مهال د بنو سیمې د پی ټی ایم مخکښ حنیف پښتون لیده کاته کړي او دوی ډیوه ته وایي
نن محسن داوړ والی وزیر افسلي ډېرې بلند وي، هغه ملګری ته هم ډیره ډډګرنه ورکوله. موږ ورته وایو چې ریاست موږ په دا ایف آی آرونو باندې نشي راولای، موږ به خپل چې کوم جدوجهد دی د موږ خپل رایټس دي دا می جاری ستي.
د یادونه ده چې تیر ورځ د بن یو عدالت د پی ټی ایم هغه 13 بندیوان غړي په ضمانت خوشي کړي، څوک چې د خړ کمر د پیښې ورسته د احتجاجونو کولو پر مهال نیول شوی وو. عدنان بیټنای، ډیوا بنو.
خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیا سوینیس رازو ابل راپور ولورې ته چې په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوند مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر سیمه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر ته د پارلمان ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده، او همداراز د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری بوټو هم دغه غوښتنه کړې وه. خو په مطبوعاتو کې راپورونه راغلي وو چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنو او د دغه غړو پارلمان ته د وړاندې کولو څخه منع کړی دی. تفصیلات یې تاسو ته رابعه پیر وړاندې کوي.
د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې کېدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې د تحریک انصاف له اړخه وړاندې کړل سوي پر بجټ د درې ورځې د هنګامې وروسته بحث شروع سو. خو تر ټولو وړاندې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویل چې د نواب شاه لاهور جنوبي او شمالي وزیرستان اولس څرنګه د بجټ ته دغه بحث څخه لري ساتل کېدای سي. زغشتانه کوم چې زموږ حق او د پارلیمان روایتي پروکریسي او د آصف علي زرداری په شمول د نورو پارلیماني غړو پروډکشن آرډر دی جاری کړی سي. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف هم غوښتنه وکړه چې په لکونو لوټونه ترلاسه کوونکو ته دي د بجټ په دغه بحث کې برخه اخستو اجازه ورکړی سي.
سابق صدر پاکستان آصف علي زرداری اور خواجہ صاحب رفیق صاحب اور محسن داوڑ صاحب اور ان کے ساتھ ہی چار
پخوانی صدر اور د قومی اسمبلی ٹاکل سوی غڑی آصف علی زرداری د لاہور ایم این اے خواجہ صاحب رفیق محسن داوڑ علی وزیر نیول سوی پارلیمانی غڑو ته دی پارلیمان ته دا راتک اجازه ورکړی سی. د مخالف ګوندونو مشر ورستا د دی خپل وینا کی د تحریک انصاف لاړه خوند کړل سوی بجټ د اولس دشمن وګرځو او وی ول
یہ بجٹ عوام کے لیے صرف صرف مایوسی کا پیغام لے کے آیا ہے. ہم اس عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو فل فور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں نام سپیکر.
شہباز شریف ویل چې بجٹ اولس دپاره یوازې د مایوسی پیغام راوړی دی. حکومت روان کال د ټیکس هدف پورا نکړی سو نو 15,500 ارب روپۍ به څرنګه راغونډوي. شهباز شریف نیوکی وکړې چې د آی ایم ایف لاړخه راوستل سوی د دغه بجټ له سببه عمران خان ټوله کام ځان وژلو ته نږدې راوستی دی. شهباز شریف په بجټ کې د بدلون دپاره هم څه وړاندیزونه ورکړو چې تر مخه دوی د مزدورانو لږ تر لږ تنخواه 20,000 پورې د کولو غوښتنه وکړه. د دې سره دوی بجلی او ګیس نرخونه واپس د کال 2018 مئی د میاشتې پر کچې راوستو، پر غوړو او تیلو باندې لګول سوي ټیکسونه واپس اخستو غوښتنه وکړه، او دا یې هم ویل چې د بیانې دې مفت ورکړی سي او برآمدات دې پر زیرو ریټ راوستل سي. په دې موقعه د توانایي وزیر په قومي اسمبلی ته د وینا په مهال د هیواد اقتصادي حالاتو ذمه واره تیر حکومتونه وګرځول او وی ویل چې په لسو کلو کې دوه ګوندونو 24 اربه پوری پورونه اخستی چې روان کال یوازې د سود د پاره به اوسنۍ حکومت 3000 اربه ورکوي. حکومت د رواني میاشتې په 11مه نیټه کال 2019 شل د پاره د 8200 اتتیش ارب روپو بجټ وړاندې کړو چې حجم یې د تیر کال د بجټ څخه 8.9% زیات دی. حکومت په دغه بجټ کې 1550 اربه د مالیې راغونډول څخه پوره کول غواړي، خو د مخالف ګوندونو له اړخه دغه بجټ د ګرانۍ یو لوی بار سره سره څېړونکي هم د تحریک انصاف اوسنی بجټ د ځمکني حقیقتونو څخه لیرې ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جوړه د کډرمنو اوردونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم زو د پاکستان اسلام آباد ولوري ته ور بیا هم چیرې چې مخالفه سیاسي ګوندونو او څېړونکو د حکومت لخوا د معاشي چارو د څارنې لپاره د لوړې کچې اقتصادي شورا کې د پوج د سرلشکر په شاملولو نیوکې کړې دي او ویل دي چې د پارلمان او نورو منتخبو ادارو سرلوړی ته زیان رسیږي. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه کونسل کې د سلورو واڼو صوبو اعلی وزیرانو او د تجارت، خزانه او باندینو چارو وزیرانو په شمول د فوج د سرلخکر د شاملولو پریکړه هم شوې ده. پاکستان کې د ملي سلامتیا کونسل نه پس دا دویم د اعلی پای کونسل دی چې پکې د فوج سرلخکر هم په باضابطه توګه شامل کړی شوې دي او دا په داسې حال چې داسې خبرونه مخې ته راځي چې فوج د ملکي معاشي چارو خرابې وضع باندې اندېښمنه دی او دې سره فوج په دې هم اندېښمنه ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان او چین ترمنځ سی پیک پروژې ته پاملرنه نه ورکوي. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسن اقبال دغه حکومتي پریکړه ته خبرګون کې په دې نیوکې کړې دي او احسن اقبال د ټویټ د لارې سوال راپورته کړل چې د مخکنه معاشي چارو سره تړلې دستوري اداري ملي اقتصادي کونسل په موجودګۍ کې نوی کونسل جوړولو سره غرض کېدل شي او د زیاته کړې چې معاشي چارو کې د فوج سرلخکر شاملولو پریکړه سره به په راتلونکي کې د فوج کردار هم لنجمنه کیږي. حکومتی اعلامیه زیاتوي چې د کونسل جوړولو غرض د ملک معاشي او سیمایي چارو سره تړلې مهم پریکړو په حق له اړوند ادارو ته هدایات جاری کول دي. خو د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکو ډاکټر اعجاز خټک کونسل کې د زیاتره غیر منتخب غړو شاملول د پارلمان او نور دستوري ادارو کردار کمولو سره سمبلي
او دا اکسپلینیشن هم نشته آرمی چیف په دې ډیولپمنټل ایشوز کې څه تعلق دی. ودای ریجنل وین ریجنل نسمت را دے زمانہ کی ریجنل ایشوز دا ټول دے فوج معاملات دی اس فوج اہمیت دی پر ریجنل ایشوز کر سکے خو او اس کلیٹی دی رول سے دا ایکسپرٹس اغان دے زیادہ خو مشران دی دی سو اوپینین ور کئی دی بار نے پر پوری دے سو لما دا خیال دے دا ملکی اغا دے پارلیمنٹ او سوشل باڈیز رول بہ کم کی نورم کم کی پارلیمنٹ نورم کم کی دے دغه کې او سنوي کې به بهتر شي کم از کم فعال ماته نه کاری پکې.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی خزانه او مالیاتو قائمه کمیټې غړي جواد حسین په نوي کونسل کې د فوج سرلخکر د ګډون په سر اندېښنې ردوي او وایي
او د پاکستان خلک او د ملک پاکستان لپاره د یو د مو مشترکه قربانیاں دي جی کی صرف نامے بدلی دی چوک پرائم منسٹر آف پاکستان دے اور چوک آرمی چیف دے اور چوک کمانڈنٹ دے اور چوک جنرل دے اور چوک ایم پی اے ایم این اے ریوا خبر دے مت پرائیورٹیز پاکستان پکار دے دا ملک پکار دے انشاءاللہ دا ملک کوم خطر تمو بتلے شو مو اٹول سره مثبت میٹنگ کوم اور پرو مختا ترقی اور ملک خوشحالی دے پرار یو قدم انشاءاللہ خنو
دړوان دنه دا تاثر کوي چې د پاکستان د باندینو چارو او ملکی امنیت سره تړلې اهم پریکړو واک د هیواد طاقتور فوز په لاس کې دي او په فوز باندې د خپل خوخي حکومتونو جوړولو تورونه هم لګي او د سیړونو تر مخه ناس واکمن تحریک انصاف ګوند د هیواد ټول مهم معاملات فوز ته سپارلې دي خو حکومت او د پاکستان فوز د دې تاثر نفي کوي او د واکمن ګوند دریز د چ اصل خبره داده چې د تور حکومتونو په پړتله د دوی او فوز ترمنځ یو والی ډیر دی او د سره سم فوز هم په سیویلین چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې دلته د امریکای په فلوریدا ایالت کې د اف ای ټی اف یا د مالی چارو د څار ادارې یو غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې د پاکستان په اړوند څه تفصیلات دي څه فیصلې کیږي په دې اړوند تاسو سره تفصیلات وړاندې کوو زموږ همکار صدقه جان صاحب د محل زموږ سره په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه ملګری دی ستړي مشي په خیر اخلي صداقت صاحب
ډیره مهرباني منځه
صداقت صاحب دغه کومه غونډه چې په فلوریدا کې شوې ده د اف ای ټی اف اول خو د دې موضوع سوا په کومو موضوعاتو باندې بحث شوی او د سیمې پاړوان په خاص توګه د پاکستان پاړوان په کې کومه فیصله شوې ده یا کومې خبرې شوې دي چې مهمې دي او اوریدونکو سره غواړی شریک کړئ
مرزی دغه غونډه د اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه چې د دانن سحر په د امریکای په فلوریدا ریاست اورلانډو ښار کې شروع شو او دا په امریکا کې ځکه کیږي چې امریکا دا وخت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومیدارې صدارت پلاس کې لري یا مشري پلاس کې لري او د دې په کال کې درې غونډې کیږي او دا د دریمه غونډه ده په امریکا کې یا د سخ کال اخیری غونډه ده او د دې دا غونډه به د جمعې په ورځ ختميږي او په دغه موقع به د امریکای خزانه وزیر سټیو منوشن وینا کوي او د دې غونډې پایلې یا نتیجې به اعلانوي د دې غونډې لپاره د یو لسو ټکو یو ایجنډا یا اعلان شوی ده د اف ای ټی اف په ویبپاڼه باندې په دې کې یو شمیر ټکی دي چې پکې د سعودي عرب ممکنه غړیتوب هم شامل دی خو دې کې کوم اهم مهم ټکی چې کوم دی هغه چې پاکستان سره تړلې دی یا د افغانستان پاکستان سیمې سره تړلې دی هغه دغه دی چې د آیس ایل یا د داعش القاعده او دوی سره تړلي تنظیمونو د مالی سرچینو لپاره څه قسمه اقدامات اخستل کیږي نو په دغه موضوع خبرې پکې کیږي د دې سره سره د ایران د طرفه د مالیاتی ادارو څه قسمه خطرات دي په دغه به هم خبرې کیږي نو د پاکستان بیا چې کله برخه راځي نو هغه به هم دغه چې پاکستان د وسلوالو ډلو د مالی وسلو د مخنیوي لپاره یا په دې لړکې څه قسمه اقدامات کړي دي ونځي
سمه ده ډیره مننه صدقه صاحب چې تاسو دغه تفصیلات وړاندې کړله بیا به هم وخت په وخت د دې غونډې په اړه نور تفصیلات شریکو که کومې فیصلې د دې غونډې وروسته کیږي هغه به هم وړاندې کوو تاسو بیا هم مننه کوو صدقه صاحب
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جیوا د کتر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې په بجټ کې د خزانه وزیر ویلو چې د نورو تعلیمی ادارو د جوړونې پر ځای به کمی چې موجوده تعلیمی ادارې دي د هغو معیار به شکوي او د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام به شروع کوي خو څېړونکو وایي چې په کچيري نوي تعليمي ادارې جوړي نکړل سي نو تر 3 مليونه زیات ماشومان چې په هغه ایالت کې له سکولونو څخه د باندې دي هغه به ډیر زیات اغیزمن سي تفصيل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي
خزانه وزیر ویلی پر راتلونکي کال کې د 20 استادانو برتي کولو پلان لري خو په هر سکول کې 100 استادانو شمیر پوره کولو لپاره ټول د 15-15000 استادانو برتي کولو ضرورت دی
ان شاء الله اس سال 21000 ټیچرز کی برتي کرنګي تاکي 3-4 سال میں 65000 ټیچرز کی برتي کر کے کوئی بھی سکول اس صوبے میں ایسے نہ ہو جس میں 4 سے کم ٹیچر ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا چیلنج اپنے سکولوں سے ہٹائیں
د بجټ تقریر کې تیمور سلیم جګړه وویل د سکول سارنې د لپاره په وزره ایس ډی اوس کې به 3000 ایس ډی اوس برتي کوي چې موجوده د یو ایس ډی او په سر 15 سکولونو سارنې نه بشمیر 3 سکولونو سارنې ته راکوش شي بجټ تقریر کې دا هم ویلي شوی چې مطلوبه 15000 د سکولونو کمرو کې به 6000 نوې کمرې جوړول کیږي او د جینکوز د کونکو اجازه ته به 1.8 شپیت میلیون روپے مختص کولی شي. خزانی وزیر دا هم ویل چې په مردان کې د زنانو کیډټ کالج د پاره 50 کروڑ روپے اخودل شوی دی. د تعلیمی چارو کارپوه عمر اورگزی ډیو ته ویل تیر کال د خیبر پختونخوا تعلیم بجټ 130 ارب روپے او سخ کال دغه نږدې 180 ارب روپے ته رسول شوی دی. عمر اورگزی وایي بجټ کې زیاتوالی د خوښۍ خبر دی، خو نوې تعلیمي ادارې نه جوړول به د سکول نه بهر ماشومانو لپاره مشکلات سیوا کړي. د کال 2013 حکومتي د تعلیم رپورت تر مخه په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو نشوالی ترڅنګ په ګڼ شمیر کې ماشومان په سکولونو کې د داخلي وروستو د تعلیم لړۍ قطع کړي. رپورت تر مخه 30% پرایمری سکولونو او 30% پرایمری سکولونو نمبره تعلیم لړۍ قطع کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
قدر منور دونکو د وایس آف امریکا دیوا دا اوس هم یو مرکی ولور د تاسو پام راګرځو چې د بلوچستان مسله څه ده او له کومه وخت ده مسؤلین څوک دي او د حل لارې څه ده. په بلوچستان کې د آباد کامونو پښتون او بلوچ لپاره باید ولې بیل بیل ایالت وي، په دې ټوله باندې بحث کوي رفیع الله کاکړ چې یو مشهوره سکالر دی او د سره مرکه زموږ خبریال حفیظ الله شرانی کړی ده.
سلامونه او نیکی هلی د ډیوا مینوالو په کوټه کې په بیوټمس پوهنتون کې دا وخت ل رفیع الله کاکړ سره یو. رفیع الله کاکړ روټ سکالر دی او له بلوچستان څخه یو ښه ژغ ګڼل کیږي. د په اوسنی وخت کې په یو کتاب کې چې ری تھنکینګ پاکستان نامی کتاب دی، په دې کې د بلوچستان په کله لیکنه کړي او خپل چپټر دی. په دغه کله بل د سره خبرې کوو چې کوم کتاب دا وخت ما په لاس کې دی او د ری تھنکینګ پاکستان په نامه باندې دی. رفیع الله کاکړ صاحب، اول خو ډیر مننه وایسه په امریکا ته د وخت راکولو. بیا به دا راته وایسته چې دا کتاب څه دی، چاو چا لیکلی دی او څه ضرورت پیښ شو چې ری تھنکینګ پاکستان مورته نوم ورکړي، که په دغه کس موږ بنوالو ته وایسه.
ډیر مننه کور ودان. دا کتاب په پاکستان کې چې کم ترقی پسند دانشوران دي دا غو یو کوشش دی چې د پاکستان د سیاست او د اقتصاد چې کوم وسنی ایشوز دي، مسلې دي، غټ ستونزې دي، پر هغه باندې یو نوې کار وکي او دا غو چې د دې پاکل چې داغه لار چشته، د مختګ لار چشته، داغه حل چشته، نو هغه حل روشه. نو دا کتاب تقریبا په دې کې د پاکستان 40 نامتو دانشوران چې په خپل خپل فیلډ کې هغه د ریډي رضای رسیدلې دي، نو هغه پر دا موضوعاتو خپل چپټرز لیکلې دي او بیا په هغه کې مسله ورشولې او داغه حل ورشولې.
نن د دې کتاب مخکتنه وس په دې کې ستاچ کم باب دی، هغه د بلوچستان پاک لري. تا څه لیکلي د ستا په فکر د پاکستان او بیا د بلوچستان ستونزه څه ده او دغه حل څه ده؟ آیا تا هم دغه شی په کې بیان کړی دی؟
زما چې کوم باب دی هغه بالکل د بلوچستان په ستونزه باندې دی چې داغه وجه چشتی او بیا داغه د مختګ لارې چشته. نو هغه خو ډیره ورته ده، خو مختصره به داسې وکم چې هغه کې ما 15 داسې فیکٹرز رایستلې دي چې په هغه باندې هغه د بلوچستان د داستونزې جړ دی او که هغه برابر سي صحیح سي نو زما دا فکر دی چې د بلوچستان مسله به حل سي.
که پرګوتو راته وشه چې هغه 15 کم څه دي؟
هغه کې اول دلته چې په انګریزي کې مور ورته وایي اتوریټیرینزم، یعنی د پاکستان په سیاسي نظام کې د فوج ډیر زیات اختیارات او چې په هغه کې د سویلین خلکو اختیارات نسته. نو یو خدا دی. دویم چې کوم سنټرلایزیشن ورته وایي هغه دا دی چې د صوبو او د وفاق په مابینس کې تاریخي طور پر اختیارات ټوله د وفاق سره وو، پر خپل وطن باندې خپل اختیار دا ناره چې ولا اتلسم ترمیم د ډیر هدا پرې د دې مخنیوي وکي، خدا تاریخي طور دا یو مسله ولا. دریم چې کوم د پاکستان وفاقي نظام دی هغه داسې نظام دی چې هغه د بلوچستان او د فاټا رنګا علاقو کې سیاسي پارټیانو ته هغه دا انسنټیو نور کې چې هغه دلته کار وکي یا د دې ځای خیال وساتي. یعنی په وفاقي نظام کې دننه هیڅ داسې اړخ نه دی موجوده چې هغه سیاسي نظام چې هغه سیاسي پارټیانو ته دا خواته راغی به کې چې هغه دلته یو کار وکړي جبکې هغه و پنجاب ته کوي یعنی په نظام کې داسې جزا موجوده ده چې سیاسي پارټیان به خامخا پنجاب باندې فوکس کړي او آخري ما په دې کې دا ذکر کړی دی چې بلوچستان د ژبي او قبایلی لکه باندې تقسیم دی د ژبي ډیر غټ تقسیم دی چې دلته پښتونو بلوڅ سره وسه او داری خپل خپل تاریخي مزکه ده دا دوه چې په غیر فطري تور باندې په یو صوبه کې سره چولې دي هغه هم د دې صوبې مسلې د دې صوبې ستونزې زیاتې کړې دي
په اسانو ټکو کې په یو جمله کې وو پښتو د بلوچستان د مسلې اولنۍ حل دغه د لپاره تجویز تاسو څه ده
دغه دوه حل زما په ذهن کې دي اول چې جمهوریت دلته نه جوړ شوی د سیویلین خلکو بالادستی نه جوړ شوی د بلوچستان مسله نه حل کیږي دویم دا دی چې دا سنټ چې کم دی په پاکستان کې چې دا غي اختیارات نه زیات شوی هاو دا غي چې کم الیکشن دی هغه ډایرکټ شوی نه یعنی بجای دا چې صوبایي اسمبلی غړي سنټران الیکټ کړي عوام ته د ډایرکټ انتخابات وسی په دغه دوه لار باندې ما فکر کړی چې دا د بلوچستان مسله د ډیر هدا پر حل کیږي او دریم نوې صوبه بلوچستان زما دا فکر دی چې په دوه صوبو کې تقسیم شي پښتانه خپل صوبه د بلوچ خپل صوبه د بلوچستان د گورننس او دلته چې نور مسلې دي دا د بغیر نه حل کیږي
نو د نوې صوبې خبره تاوه کې دلته سوال دا پیدا کیږي چې هغه پښتانه چې په پښتونخوا کې دي او په خوانی پاټا اوس د پښتونخوا برخصه د هغه د نوې صوبه به بیا لدغه ځخه بیل وي ک څنګه
دا خود دې زید پښتنو مرزه د کاغه د هغه صوبې سره غډېدل غواړي هم د دې خوشاله ده کنه یو ځان ته چلا صوبه غواړي دا د دې اختیار دی خو باید چې دا موجوده بلوچستان په دوه صوبو کې تقسیم شي
اخرنۍ پښتنه د بلوچستان پاکلت صاحب ابو د بلوچستان ستونزه له کومه وخت ده آیا له 1948 کې پاکستان جوړ شوی دی په 48 کې بلوچستان په پاکستان ګرځ شوی دی له هغه وخت ده ک نوې تازه مسله ده
نه د بلوچستان مسله زما په فکر دا د انګريز د وخت سره چې دلته د هغه حکومت وو بیا چې هغه ولاړې هغه د ستونزې څخه پرې شولې او د پاکستان حکومت یا حکومتو چې دی بیا په 13 اویا کال کې هغه ستونزې نورې پیسې زیاتې کړې دي کمې کړې نه دي
ترګړو د ټولو لوی زیات زموار څو غنې دا ګړدو پیښو د ټولو مسلو
د پاکستان ریاست
ډیر منه
د خیبر پختونخوا حکومت د چاپیریال د پاک ساتلو په غرض د پلاستیک په یا په کڅوړو د بندیز وروسته د پیښور ځلې انتظامی د خار په بیلابیلو برخو کې د پلاستیک کڅوړو جوړولو 15 کارخانی تړلې دي او د دوکانونو نه په لوی مقدار کې کڅوړې په والکه کې اخیستې دي تفصیلات یې تاسو عبدالرزاق په دغه راپور کې وړاندې کوي
ټولنې نه د پلاستیک غوته په مکمله توګه ختمولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په هدایاتو متعلقه ادارو د پلاستیک غوته جوړولو کارخانه دارو او خرڅونکو سوداګرانو پر ضد د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې کارویانی شروع کړې دي حکومت کارخانه دارو ته د نړیوان دي د بایو ډیګریډیبل پلاستیک غوته جوړولو په لړ کې احکامات جاری کړي وو په کومو چې لا تر وسه په صحیح توګه عمل نه دی شوی د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې په خوانی مشر پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن ډیو نیوز ته ویل بایو ډیګریډیبل پلاستیکی بے گنا په ډیر کم وخت کې ختم شي ولیکمې د پلاستیک غوتې چې موجوده وخت کې کارول کیږي هغه ماحول او سمندري ځناور ته د زیان رسیدو باعث جوړیږي
زمونږ د ډرینیج سیستم چې دی چې وبو د نکاس کم بندوبست دی پلاستیکو بے گنا پاره کې جمع شي او د زمکه د لاندې چې کم ځای کې حالته غ بلاک کی نو دا وو ټګم بند شي دا ټول پلاستیک خامخا سمود بعد سمندر تسان رسی او آغا بیا دا لغنی سی اینیملز چې ورته وی لکه فیشز دی یا نور قسمه ارګانیزمز دی د یې د خوراک په لغه کې اوخري هغه په خېټه کې اون خلیدا غینا غا انیملز مری
نمول زیات کړه عام اولز د خپل لا علمي لقبلا د پلاستیک غوتو ډیر استعمال کوي ولید دي زیات استعمال لوجي په انساني وجود کې قسم قسم بيمارۍ پیدا کیږي
دا پلاستیک بیا چې کلم ماته دو باندې شي نو د دې دومره وړې وړې نرې نرې ټوکړي شي چې پستر وخکاری نه نو اوس دا تازه رپورټونه چې کومه کته دي یاد دي چې د سکلو په بو کې دا وړي د پلاستیک کو ډیر انډایرکټ کوډي چې دا شامل شي او موږ په خپل خوراک او پلاو کې تیر کو او هغه زموږ د جسم دننه مسالې پیدا کوي.
د شمیرو تر مخه دا وخت پیښور ښار کې د 200 نه زیات لوی واړه ډیلران د مختلف قسم پلاستیکي ګوتو کاروبار کې بوخت دي. زی دکاندار زینت الله ډیو نیوز ته ویل کارخانه‌دار بایو ډیګریډیبل پلاستیکی ګوتې یعنی هغه ګوتې چې اوبو او خورو کې ملاوي دروستو زر ختميږي هغه نه جوړوي ځکه عام پلاستیکی ګوتو خرصولو باندې مجبور دي.
بایو ډیګریډیبل چې دوی کم یادې هغه مونږ ته نه ملاويږي او بل مې خیال مو سره سٹاکونه دي نو سٹاک دوی اخلي نه کارخانه والا باخلي په دې مونږ سکو دا چې مونږ خرڅ کو نو دا مونږ ته پاتې کیږي لګون لګو سٹاک دي بل کو دکاندار ته دا څه مسله جوړ شي چې کم شي ایکسپایر کیږي آیا دا به دکاندار کارخانه والا ته واپس کوي یا به گورنمنٹ دله پیسې ورکوي؟ کارخانه والا خو هغه ته آلریډی تیار نه چې دا سوالم گورنمنٹ ته چې دا سٹاک به مونږ نه سو کولی دا هغه مونږ نه هغه نه اخلي.
پیښور کې د پلاسټیک ګوتو د کارخانه مالک عبدالحفیظ ډیو نیوز ته ویل صوبای حکومت د بایو ډیګریډیبل پلاستیکی ګوتو جوړولو لپاره مناسب انتظام نه دی کړی او په مارکیټ کې د یاد کیمیکل صرف یو کارخانه په دې مسلط کول غواړي په کوم چې د تحفظات لري.
دغه یو کمپنی دا چې ډی ټو ډبلیو چې کوم سپورې ښکارا ده نو دا هغه لاس کې دی دا کیمیکل دا هغه خوخه دی دا هغه مرضی دی نه نه د 300 روپو کے جی والا کیمیکل دی هغه نن په 1200 روپی کے جی راکئی سبا دا هغه مرضی رچ 400 راکئی بے مرضی رچ نیم راکئی لائسنس دا هغه لاس کې دی ار سی دا هغه لاس کې چولی دی سبا لائسنس کینسل کی نو زموږ دا خدشات یو دی تم آگاہیم کړی دا چې یره دا ڈی ٹو ڈبلیو نه علاوه شپږتک خپلیان تاسو نور رجسٹر کړئ چې موږ ته دا کاروبار کولاوی او په دې کې منابل نه جوړیږي.
پیښور سره تړاو لرونکي صحافي رفت الله د صوبای حکومت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې ټولنه کې د پلاستیک ګوتو استعمال تر هغه نشي ختمېدلې تر کومه چې د دې د نقصاناتو په اړه عام ولس کې شعور نوي پیدا شوي.
حکومت له پکار دی چې هغه په خلکو سره په مستقل توګه باندې په خلکو سره په دې باندې ناستو کې په لوکل پالیټیشنز چې دي سیاستدانان چې هغه کا ناظمان دي کا کونسلران دي چې هغه له هم د ذمہواریاں ورکی چې هغه په خپل علاقو کې خلک په دې خبره باندې پوهیږي کې چې بي تاسو د پلاستیک بیگ په دکاندار نه د سره د دې مطالبه م کوي چې مال سودا د پر د پلاستیک بیگ راکبل بلکې ځان سره خپل بیگونه چې هغه د کپڑے نه جوړي یا داسې نور دغه نه جوړي هغه ځان سره استعمالي.
تر ورځ د پیښور ضلع انتظامیه کاروایي دوران د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاستیک جوړولو 15 کارخانه سیل کړي دي او په بازارونو کې یو شمیر د پلاستیک ګوتو سوداګرانو د دکانونو نه په زیات مقدار کې د پلاستیک ګوتې په خپل ولقه کې اغستي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو د قدرمنو اوریدونکو اوس هم ځانګړي خبرونه تاسو په پام راګرځو چې پښتانه هنرمندان د رواني پیړۍ د ټکنالوژي سره څومره بلد دي او څه ګټه ځینې اخلي. په دې باندې زموږ همکار رحمان بنیری له هنرمندانو سره خبرې کړې دي له واشنگټنه تر خیبره. په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډي سي نظر رحمان بنرایم. د رواني پیړۍ د سر نه په نړیوال کچ په موسیقي فلم او ډرامه کې د نوې ټکنالوژۍ د استعمال سره ډیر لوړ معیارونه جوړیږي. د هالیوډ د سوپر هیروز تازه فلم ایونجرز دی اینڈ گیم وړاندې کوونکو 3 بلین امریکایي ډالر ترلاسه کړل چې د فلم د تر ټولو زیاتو ډالرو ګټلو یو ریکارډ دی. د هندوستان د سلمان خان تازه فلم بھارت په یو ورځ کې 6 کروڑ وګټلې. داسې نور ډېر مثالونه دي چې د اعلی معیار نبیوالي او ګټې وټې نوي تاریخونه جوړ کړي دي. آیا پښتنو هنرمندانو هدایتکارانو او نورو متعلقینو هم د ټکنالوژۍ د راتګ سره په ډراما موسیقۍ کې معیاري جدیدونه راوستي دي او داسې کوم فن یې تخلیق کړی دی چې د نړیوال معیار وي؟ په دې شلو کلونو کې د پښتو په ډراما او موسیقۍ کې کوم پرمختګ شوی دی کنه؟ نن په دې پروګرام کې هم په دې موضوع د هنرمند نجیب فیض، زیک افریدی او شکیل ناصر خبرې کوو. دا وخت ما سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی وتلی هنرمند زیک افریدی. زیک افریدی صاحب سړی مشه.
السلام علیکم. څنګه یې بری صاحب؟ تاسو ډیر مننه خپل پروګرام کې تاسو ته بلنه راکړه. تاسو خې ټول ټیک
ډیر مهرباني ډیر مهرباني خوشاله شو تاسو موږ ته وخره کو. دا پتیرو لسو 15 کالو کې په خاصه توګه باندې چې کم ټیکنالوژي راغلی دا کاغه په آډیو یا ویډیو یا په بلیو اړخ کې دا هغه د پښتو موسیقۍ ته کم بدلون ورکړی دی، کم پازیټیو یا ښه بدلون چې هغه موږ ویل شو د نړیوال معیار موسیقي جوړېږي دا وخت؟
بالکل بدلون خو چې راځي، ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې ترقی کوي نو هغه چې په آریو فیلډ کې نو یو ښه کریکٹر وی د ساينس اینڈ ټیکنالوژي. دا خبره داسې ده چې مخکې به خلکو سفر کولو په اوخانو او پاسکو باندې، ټیکنالوژي رااله اوس بجاز کیږي، بیا بسونه بیا ګاډي اوس جاز شول اوس بدنه مخ سروزي. نو دغه سي موسیقي چې ده نو هغه د پرم خدای زکه چې اوس سیکوینسینګ راغې او داسې وی اس ټیز راغې چې هغه مخکې به داسې و چې لکه لس کسان به کینست، هغه به رباب والا بو، فلوټ والا بو، تبلی والا بو، هغه ریکارډینګ دوران چې به څوک چا هم لږ غلطي وکړه نو هغه لس واړه به دوباره چې دی نو دوباره به سټارټ شول، ځکه چې هغه غلطي به وشوله. نو اوس داسې ده چې که یو کس سټوډیو ته لاړ شي، یو کس ریکارډینګ کی، بیا بلو کی، بیا بلو کی، نو مخکې ګروپ شکل کو اوس انډیویژل شکل کې کوي. او دا خبره ده چې یو ټیکنالوژي راځي نو هغه په خپل میوزیک کې یا هر یو فن کې په کار دي چې استعمال شي.
او خو تاسو وایئ چې ولې راغلي دي اسانتیاوي راغلي دي، خو د دې اسانتیاو نه هنرمندان فائدہ څنګه اخلي؟ مطلب په خوا چې کم شل کاله یا پنځیش کاله خلک پوهان وای چې کم طرزونه جوړېدل هغه اوس هم خلکو ته دي، خو اوس هنرمند راشي په کمپیوټر په جدید ټیکنالوژي موسیقي وکي او دوه درې هفته بعد هغه ختم شي، داسې کوم مثال تور کولای شي؟ ځکه فردي چې د ټیکنالوژي هنرمندانو ته ګټه رسولي او داسې طرزونه یا داسې موسیقي جوړ شوی چې خلکو ته یاد پاتې شوی وي.
نو بیبي شیرین یو مثال دی ټولو کې غټ.
ها بیبي شیرین کم چې تاسو په خپل ری مکس کړي و یا مو دوباره غو طرز وایلی وو
دغه داسې چل دی بنیری صاحب چې لکه څنګه بی بی شیرین په نوې ټیکنالوژي نوې انداز کې جوړ شوی ده کنه، نو هغه دوه ورځې نه ده پاتې، نن هم پاتې ده. نن هم چې زه سټیج ته خېجه ما زم چې را تاسو سوري دل غواړي نو هوې بی بی شیرین ټیک شو لکه نه، دا بس دا خبره نه ده چې ټیکنالوژي استعمال شو نو دا داسې چلو شو هغه اسې چلو شو، هیڅ خبره نشته. داسې مخکې چې
ریکارډینګ زما بنیادی سوال دی چې ټیکنالوژي راتلو سره ما په خپل انټرو کې موبایل چې په دنیا کې ډیر پرمختګ شوی دی، کاغه د موسیقي دنیا ده، کاغه د فلم دنیا ده، کاغه د ډرامې دنیا ده، اوس په اربونو روپۍ خلک ګټي، نوی نوی فکشنز، نوی نوی خیالات، تصورات جوړیږي. زم چې پښتنو هنرمندانو هم د ټیکنالوژي نه هغه شان ګټه واغسته کنه، زما اصل بنیادی سوال دی.
بالکل اغستی د سومره چې د دې کیپاسټی ده کنه، عمره کې د اغستی د څنګه چې لکه تاسو ګوري افغانستان کې کمل کان دي، څوک جرمني، انګلند، یو ایس کیو سی کی دا عمره خولي خولي ویډیو درازي، هغه عمره خيسته ډیجیټل میوزیک او دا شی عمره روان دي او خلک کې خوخي په ملیون کې ویوز دي په سوشل میډیا باندې کنه. نو ظاهري خبره ده چې دیم فائدې او چته کړی ده، مونږ هم فائدې او چته کړی ده او پکارم ده او فائدہ کوي. لکه نن سبا چې دې تاسو صرف دا نه دي چې د میوزیک سټایل بدل شوی دی، تاسو د بزنس سټایل هم بدل شوی دی. مخکې په خوا بچ دې کیسټ یې وي او سی ډیز بو، نو هغه کیسټ دې هم ختم شوی، ریلیزینګ کمپنیانه دې هم ختم شي. څنګه زموږ په پښتونخوا کې یو ټولو کې غټه ریلیزینګ کمپنی و هغه اوډینو، نو هغه نن سبا چې دې نو هغه بل کاروبار شروع کو، ځکه چې تاسو د اوډیو د سندرو میوزیک چې کم دی د بزنس سټایل هم بدل شو دا وخت بدلون سره.
اصل کتاب زماره سوال جواب دی کی وې زه هم دا سوال چې کنه د دې دا جواب دی حیرانون کی توګه باندې دنن سل کال مخک چې کم میوزیک کمپنیز جوړ شوی وو یا ډراما پروډکشن هاوسز جوړ شوی وو یا داسې نور سټوډیو غانو ناغه نری ختم شوی په نور دنیا کې، یعنی په یورپ کې، په برتانیا کې، په هندستان کې، په امریکا کې، په پاکستان کې، په پښتنو کې، یو چې میوزیک پروډکشن هاوس هو یا ډیسټریبیوشن هاوس هو اوډی نه ختم شو، دا ولې دا غټ سوال دی؟ د دې ځان د دې نوې معیار سره، نوې طرزونو سره، نوې سیزون سره اشنا نکړل شو، د شاته پاتې شو، چل سو شو، ولې دا کم نه ختم شوي؟
چل دا شولو چې زمو خلک زوړ سیزونو ته ډیر احترام لري کنه او په کاروم نه چلري. تاسو به دنیا سره چلیږي نو دنیا کې به خچ چلیږي، چې دنیا نه تاسو وړيږي د دنیا چې کم ټرندز وي نو تاسو به هغه سری ځان چلوي، چې تاسو د دنیا ټرند نه واوړيږي نو بس بیا به تاسو عمره ایرا کې پاتې، چې تاسو لس کال کم کار کولو عمره سټایل دی نو تاسو به لس کال شاته بناستي. سیمپل خبره ده چې له اوډین ولا چې دی هغه خپل ځان اپډیټ نه کو، ډیجیټل مارکیټینګ یو نه کو، ډیجیټل ریلیز یو نه کو، یوټیوب کې چینل جوړ نه کو، دا سنور ډیجیټل پلیټ فارمز یوز نه کو، او وزغی دا وچ کیسټ ختم شو او سیډیز ختم شو سو سیډیز نالي سو کیسټ نالي نن سبا خدل ته اری او کسر چې دنو موبایل دی
ها یو بل ته پوسکو هم دې سر تړل ته پوسکو هم دغه شان اداري چې وی کله چې هغه ته په کاروبار کې چیلنج زرال نو هغه نور څه شروع کړل مثال په توګه هغه میوزیک پروموټرز جوړ شو میوزیک کنسرټس ارنج کول به شروع کړل لکه منتظمین چې ورته وای په کراچۍ کې لاهور کې ګوجراواله کې سیالکوټ کې ایون په کوټه کې موسیقي غټ غټ کنسرټس کیږي چې د پاکستان د نور جبه هنرمندان په برخه اخلي په پښتنو کې داسې د غټ کنسرټس رواج شتله دا وخت دا پروموټر شتله کم ته چې منیجر یا پروموټر وي چې موسیقي پروګرامونه جوړي کمرشل پروګرامونه
اصل کې خبره دا چې من خبره خدای رحم زمون په سیمه کې غوړې جنگ جګړې دي کنه ټول کې مخکې خبره دا ده موسیقی چې دی خوشاله سره تعلق لري چې خوشاله وي نو تا میوزیک هم کې او کنسرت هم کې دلته کې ټولو کې مخ کې چې کوم مسله دا هغه خدای کته په دې لیول باندې کنسرت کې نو تا ته ان سی نه ملایوي ڈی سی طرف نه چیرې دا خطر دا سچل بوشي پکې نو هغه ڈی سی پہلا کین دویمه خبره دا دراله چې زمون په سیمه کې څوک انویسټرز نشته دي لکه اوس تا ته څوک موبایلین کول راشي یا ډیفرنٹ کمپنیانو ول راشي هغه تا سپانسر کی نو مونږه پښتانه دلته کې ایز ا ریجنل ارتستان یو او افغانستان په سیمه باندې نېشنل لیول کې خلک پیژني پاکستان کې پیژني التن پیژني نو الته کې افغانستان کې دا مسله ده چې هغه وی دا پاکستانیان دي ټیک شولا نو هغه افغان او پاکستان چکر کې لار شو دلته مسله ده چې مونږه ریجنل یو نو په ریجنل کې چې کم برانډز دي هغه انویسټمنټ نه کوي هغه چې مونږ په نېشنل لیول ولیو نو کوم ریجنل
دا غټ ریزن دی ډیر زیاته مهرباني ذکر فر دی چې تا مونږ ته وخره کو او واقعي چې په تیر شلو کالو کې ستاسو هنرمندان چې دي هغه د نوی نسل په ذهنونو کې خپل ځای جوړ کړی د خلکو سره مینه کړی ده زه خوشاله شوم چې تاسو سره مونږ په دې پروګرام کې باندې موضوع خبرې وشوي
هیڅ خبر نه ده تاسو په مېز کې خبرو کې دا الکان ارتستان کاروبار شروع کینو دا هغه وجه دا چې په دې کې دومره ګټه نه مومي یا دومره اپورتونټیز نه وي د کنسرټس او هغه نو هغه خامخا ور سره سایډ بزنس
ډیره مهرباني استاد تاسو د بزنس د کاروبار د کامیابی لپاره موږ نه کېلې
ډیره مهرباني تاسو یو جهان مننه
ډیره مهرباني ډیره مهرباني موسیقي په هان وای په پاکستان کې د کوک سټوډیوز دراتک سره د موسیقي په میدان کې ډیر بدلون راغله ده نوی وځي دا چې نوی ترزونه جوړ شول بلکې کلاسیک ترزونه هم په نوی انداز کې اول شول چې د موسیقي وسنوي مینوالو خوښ کړل کوک سټوډیو د یوشمه نورو ژبو سره د پښتو ژبې سندري هم ریکارډ کړې دي په کوک سټوډیو کې همین خان زیب بنگش فاخر محمود زرسانګي او ګلپانی د پښتو سندري ریکارډ کړې دي اوس د شکیل ناز سره خبرې کوو شکیل ناز نږدې 15 کاله پخوا په یو داسې وخت کې سندري ویل پریخودل چې د خپل اواز انداز او خایست په وجه د پښتو موسیقي د ټولو د خوخي په یو سو هنرمندانو کې یووا پکال 2019 کې هغه یو ور بیا سندري ویل شروع کړل شکیل ناز بیبي دارته وای چې تاسو ډیر کلونه ورستو یو ور بیا موسیقي شروع کړله نو په شل کال پخوا او اوس موسیقي کې څه فرق ونه
او ډیر فرق راغلی دی نن سبا نوې ټیکنالوژي راغلی ده او د دې نوې ټیکنالوژي خاله خو نشته نو بدل خو نه همشته خاله خو نه فائدہ دي چې داسې فنکاران شته چې هغه یې صورت اواز نشي رسولې نو موږ د نړۍ ټیکنالوژي سره چې د نړۍ هغه به سور اوازونه کې سور واچي او اوازونه ورته هغه زه ته ورسې هغه موږ چې کوم سور وي خو بدل خدا دی چې خلک ځانستان نکړل فنکاران چې د نړۍ اوس مخکې خو زمو وختو کې چې کله به موږ دا د نن نشل یا دیش کله مخکې چې به موږ دا سندرې ویلې دا فن پم کو نو هغه ټیم به چې موږ ډیر زیات مهنت کو یو سندر باندې به موږ سلور ورځې ریهرسل کولې او یو ورځ او شپه به موږ دا غې د پاره ریکارډینګ کو په موږ بسترګې د شوګیری د لاسو اوپر سي دی او ډیر زیات به موږ ځانونه ستړي کول نو چې دا روز یا شپه کې یو ریکارډینګ وشو هغه نه پس به بیا یو ورځ پوره چې دی هغه په پکچرایزیشن له موږ ورکول اوس خو په یو ورځ کې چې دی هغه ریکارډینګونه څه چې پوره البوم شي نو دغه وجه ده چې اوسنی کم سندرغاړي دي نو که زرګانی یا زر سندر غزلې وي خداغي هیڅ جون نه سندرغاړي لا فنکار لا هیڅ جون نه ورکي او په خوا چې کم دي مهنتونه کړو نو هغه مهنت خیال محمد پیدا کړی دي هغه مهنت ګلدار بیگم پیدا کړی ده هماغه مهنت د چکیشور سلطان هدایت الله ماشوک سلطان د سخه سندرغاړي او خخ فنکاران پیدا کړی دي. نو د دې سنې او مخکینه چې کوم زمونږه سندرې وي یا زمونږه غزل ویلې یا سندرې بم ویلې نو پاره کې واضح فرق دی او دا تستموي چې کوم فرق دی.
شکیل ناز بیبي اوس چې تاسو بیا موسیقي شروع کړله نو ډیر نوی تکړه تکړه هنرمندانو میدان نیولې دي. ستاسو سره د اولس په مینه کې سفر راغلی دی.
هو تر څو چې ستاسو د دې سوال تعلق د نو زه به تاسو ته سوم تاسو په خپل کتل دا دی چې په سوشل میډیا باندې عام اولس خو پرېږده چې څومره جرنلسټان دي او فنکاران دي او څومره ادیبان دي شاعران دي هغوی ټولو ما ته څومره ګرم هرکلی ووي او د خپل هغوی پیغامونه ما ته د هرکلی چې دی نو هغه په سوشل میډیا باندې خواره کړل. نو د دې نه علاوه هم تاسو به دا کتلی وي چې زما کله د البم نوی ژوند اوپننګ سرمنی وه نو په هغې کې د اوس خو پرېده وی چې مخکینی څومره ادیبان شاعران فنکاران دي لیکوالان دي جرنلسټان دي هغوی ټولو پکې شرکت کړی و او بلکې خیال محمد لالا چې دي هغوی زما تچپوشي هم کړې وه. نو دا زما د خولې الفاظ نه دي بلکې دا د رحمت شاه ساحل صاحب د خولې الفاظ دي چې دا پروګرام چې ستا کم وشو نو په دې کې چې کمو کمو هستیانو شرکت وکړو نو موږ خو تر اوسه پورې داسې د یو چت لاندې دومره ډېر فنکارانو داسې ادیبانو داسې شاعرانو داسې هستیانې یو ځای چرته نه دي لیدلي او خیال مې نه شي چې داسې به بیا آینده هم چرته کې داسې یو پروګرام وشي. او باقي تاسو د فنکارانو رانه تپوس کړی دی نو اوس هم فنکاران ډېر دي زما دا دعا ده چې الله تعالی دې نور هم فنکاران سیوا کړي دا زما خوشحالۍ خبره زما لپاره. خو کم ټیم چې زه نوی نوی دی فن دنیا ته راتلم نو فنکاران خو هغه ټایم لکه خیال محمد شو او ګلنار بیگم شو ماشوق سلطان شو کیشور سلطان هدایت الله رفیق شینواری نو دا داسې فنکارانو چې د دوی په منځ کې زه پیدا کول دا آسان کار نه دا زما لپاره یو ډیر لوی چیلنج او چې ما هغه ټایم په هغې دومره اوچتو فنکارانو کې ځان لپاره زه پیدا کړو نو دا اوسني فنکاران خو چې دي هغوی خو ما ته لکه د استاد درجه راکوي ما ته لکه د خپلو کشرانو په شان ته ښکاري. نو داسې دلته کې اوس زه پیدا کول ما دپاره څه مشکل کار نه دی. او باقي پاتې زما چې کوم دي دا غزلې دي نو ما تاسو به دا کتلی وي چې ما نه مخکې په خو خو کلامونو کې چې دی د هغوی په انتخاب کې نه مخکې کمپرومایز کړی دی او نه اوس به وکړم. زما کار دی ښه ښه غزلې ویل او ښه ښه کلامونه چې د هغې انتخاب کول دي. زه به خپل محنت کوم او باقي زما چې څومره ما چې د مینوال دي یا څومره ما خوښي نو په هغې باندې زما دا یقین دی چې هغوی مخکې هم زما کمې چې ما غزلې ویلې دي نو زما انتخاب هغوی رد کړی نه دی بلکې ډېر ما له حوصله مطلب حوصله افزایي کړې ده زما غزلې خوښې کړې دي او اوس هم زما دا یقین دی چې هغوی به زما غزلې خوښي.
په پښتونخوا کې پخوا د موسیقۍ کمرشل پروګرامونه کېدل خو اوس داسې محسوسېږي چې نه کېږي. تاسو څه فکر کوئ داسې ولې ده؟
مخکې به پروګرامونه کېدل نشتر حال ته به خلک پروګرام لتلل او پېښور کلب کې به پروګرامونه کېدل ودون خادو چې به پروګرامونه به پکې کېدل خلکو به حجرو کې پروګرامونه کول محفل ته به خلکو فنکاران راغوښتل ځکه چې هغه ټایم فنکاران ته یو تحفظ حاصل و. او اوس تاسو ته دا ښه ګورئ چې حالات کم قسم شوي دي حالات بالکل بیخي بدل شوي دي فنکارانو ته تحفظ نشته او په دغه وجه باندې تاسو ته په ګوتو شمیرل شوي زه تاسو ته فنکاران خولی شم چې فنکاران یې کمې زنانه دي هغه وجل شوي او کم نارینه چې دي هغه د یرې نه خپل پاکستان ملک پرېښود او نورو ملکونو کې پناهګانې اخیستې دي او تللي دي. که چېرې دا خبره ممکن ده چې فنکاران دوباره راشي او دا محفل بیا سجاو شي ځکه چې اوس نشتدل موږ د فنکارانو لپاره نشتر حال دی. نو په لشتر حال کې چې د ناغم حکومت چې دینه د دې پروګرامونو د لپاره بند کړی دی کچري حکومت چې د ناغه دا سټیج پروموټ کی او فنکارانو لپاره تحفظ ورکی او پیسې لګین بالکل ممکن ده اوس هم دا پروګرامونه کې دي چې اخته روانې جاري حجرې بیا باندې دي چې هغه مفعولونه بیا باندې دي چې هغه فنکاران اوس هم شته چې هغه یو پروګرامونه کې خو صرف د تحفظ او د پروموټ کې دوه خبره ده کدا حکومت موږ سره لګم همدادو کې نو اخته پروګرامونه بیا دوباره شروع شي.
ډیر مننه.
اوس خبره کوو د ډرامې. نجیب حفیظ یو داسې پښتنه هنرمند ده چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې په اردو او پښتو ژبو کې په فلم او ډراما کې کار کړی دی او د ټي وي د خپرونو قربانه ده. نجیب سره مو د هغې د واشنگتن د سفر په وخت هم د ډرامې په موضوع خبرې کړې دي. پاکستان کې دا کار کړی دی شل کاله مخکې او په فلم کې ډرامه کې اوس افغانستان کې کار کوي. څونه فرق راغلی دی ډرامې دا طریقه چې دا په جوړولو کې خلکو ته په ښودلو کې کمرشلایزیشن پکې سوا شوی دی کم شوی دی پخوا د خلکو تصورات څو ډرامې په خپله اوس څه دي فرق ته وینې؟
اول خو ټولو ته زما د خوانه السلام علیکم خدای دې کې ټول روغ او جوړ اوسېږي. بنری صاحب ډراما یو پښتو ډراما ده یو اردو ډراما ده. نو اردو ډرامې خو ډیره وده کړې ده او کومګو ګورو په پاکستان کې مختلف چینلو کې نام خدا ډیر زیات اکټرز دي هغه ډرامې چې دي زه دا فکر وکړم چې یو وخت به د سوچ انډینز ډرامې به ډیر زیات پاکستان کې پاپولر ویو دا شین اوس چې دي خپل د پاکستان ډراما ډیره ښه روانه ده. هغه وخت کې د سوري اگین فرام ټول ناول خو زه سلام وړاندې کوم ټولو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. بنری صاحب صاحب د پښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې اول خو خبر دا کوم چې دوه ډرامه دوه ووایم ځکه چې یو پښتو ډرامه ده انډسټري یو د اردو ډرامه. نو اول خو دا چې اردو ډرامه چې ده چونکه ما خپل د سو کال ناغې کې کار کړی ده نو هغه خو فوق العاده د سډیره خروان ده د اردو ډرامې انډسټري وده کړی ده پرمختګ کړی ده ډیر زیاته او په خوا هم د اردو ډرامه ډیره خواله چې سمره چې زه نالج لرم چې اکثر په انډیا کې به اکیډمي کې چې دی هغه چې کوم اکټینګ اکیډمي دی هغه کې به د دې د ډرامې چې دی دوب کینارې او د ډرامې به د ښکارا کوله کنه او اوس ماډرن دور سره چې څنګه ماډرن دور ماډرن شوی دی نو نور هم ډرامې چې کوم دی د پاکستان چې کوم چینل زی هغه نور هم پرمختګ کړي. خو پښتو ډراما چې څنګه تاسو ویلې چې شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې څنګه وا هغه سي پاتې نشوه په کار دا و چې اغیم و د کړي وا یا مثلا اغم خښوي وي خو د بده مرغه تقریبا ختم شوی دی پښتو ډراما.
خلک د ډرامې معیار پرې وته دي
د پښتو
د پښتو وجه څه ده علت څه ده تاسو
وجه دا ده چې په دغه سکه په دغه حق له کار نه دا شوی یعنی د رائټرز شکل مونږ سره خدای بخله اعظم صاحب نومرازی مونږ سره د ډیر محترم نور بشر نوید صاحب نومرازی او داسې د هغه وخت چې کوم نمونه وسیدنو اوس ماته دا وایي چې د اغه د اغه لاټ نه ورسته چې اوس موږ د پښتو ډرامې نوم اخلو ماته خو یې کنه په دې لس کالو کې شاته چې د ماته رائټرز خو یې کنه چې اغه باندې کار شولي شوی ډراما ډایرکټرز نشته ده لکه هغه وخت کې وو ډیر محترم مسعود احمد شاه او شوکت علي صاحب او نو ډیر ډایرکټر صلاح الدین صاحب نو اوس راته دا وایي چې دا غي نو روس کم دي ډایرکټر
دی وجه دا خو نه چې ګني پرایویټ مارکیټ نشته دی
مارکیټ خو ګورم مارکیټ خو اوس خو لا بیا هم پکې پرایویټ پښتو یو سو چینل راغلی دي کم وخت کې چې موږ د ډرامې خبره کوو لس کال وړاندې یا 15 کال وړاندې خو صرف یو سرکاري چینل وکنه صحیح ده. نو مارکیټ خو هغه وخت کې د پښتو اوس خو بلاش چینل راغلی درې سالور کنه ته پښتو
اوس خو د ما دور دورم تیزی
کې او زه بتایم چې اوس خو مارکیټ په دې باندې غټ ته چوس خو سر افغانستان هم دی کنه
افغانستان هم دی
کنه نو التم پښتو چینل دی نو پښتو مارکیټ خدای دې چې نمونګه خر ډایرکټرز اوس لرو جوړم نکړې شو کارم په اونکو نمو رائټرز باندې کار وکاو او اکټرز ماته دا وایي چې د هغه دور اکټرز لکه دی لکه شازما پښوا لکه نوشابه بیبی شوا لکه سید صدر بچا شو د سیبل ګنشمی نمونه اسماعیل شاهد سیب شو علمزی مجاهد شو عمر ګل شو نو ماته وایي چې دون ډیر خلک وزاغین او رسوب بدینی وی لوټ کې ماته وخه
خلک نشته ښه او یو مختصرن دا صورتحال په افغانستان کې د پښتو ډرامې غنی هلتم د پښتو ډراما
او شمه نه د پښتو ډراما د افغانستان صورتحال خو به بيخي بدل دی کنه ځکه چې ال د خو انډستري سر شره شته دی نه د نسبه د نسبه برابر ده خو اوس خال ته سو کال پس یو سیریل نیم جوړیږي په ډیر ښه کوالټي باندې جوړیږي په ډیر ښه خو هغه دری ژبه کې جوړیږي په پښتو کې ال ته هم دغه
نجیب الله دی یو غټ ماته وجه شاید دغه کاری چې په افغانستان دی که پاکستان دی الته پښتانه انویسټر شاید پروډوسرز نشته چې هغه په ډرامه کې انویسټمنت کوي کله چې پیسې نه ویني بیا په کې ډایرکټر او ډایرکټر سره نشي کولای څه دی خیال دی راسي وي ولادت به یې
نه ما خو چونکه ما مخکم تاسو ته وویل چې دا وګوره کوم چې موږ د پاکستان د خپل د پاکستان ټلویزیون خبره کوو کنه نو هغه وخت کې اوس هغه سره بجړم شته دا خو هغه خلک پاتې نه شو زاسې خبره کوم کنه لکه څنګه چې یو 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 کالج کې کله چې یو د سیکنډ ایئر نسوک فارغیږي نو هغه د 10 کلاس راځي 11 ته 11 نو هغه کار شروع د سکول د وختونه کنه چې دا به دې کلاس ته راځي نو عمدغه سی په ډراما انډستری کې د پښتو خاص کر نه دی شروع تاسو ماته په اردو کې چې تاسو ګورئ بلاشه اکټرز دي بلاشه رائټرز دي بلاشه ډایریکټرز دي پښتو کې موږ نه لرزه کې موږ جوړ نه کړو زمونږ پرابلم په پښتو کې دی چې موږ یو کس چې په یو ځای باندې هغه په هر یو مسلکي فیلډ کې هغه چراغ او مشهور شو بس هغه ځکه کونی سي او نور خلګم صرف اماغه یو کس یا دوه کسان پروموټ کوي نوې کسان چې دی هغه
نوې کسان د پاره څه فکر کوي چې د ډرامې د پاره په کار کې د سکول کالج او یونیورسيټي د وخت نش کوشش وشي کلاسز داسې دي یا مزامین وي چې هغه خلک چې دی فاین آرټس تر اتل غواړي بیا ایجوکیټډ خلک پدې کې کار کول غواړي
اوس خو د بده مرغ داسې چې په پاکستان کې د شروعنه اکیډمي نشته د اکټینګ د پاره زما مطلب دا دی چې لکه کله چې دا ډرامې جوړې دي کنه او ټول اکټرز کال کو نه پکاده چې نو ته پکې وخت ورکړ شوی وي او پښتو ډرامې چې په خوا د نن 15 کال مخکې چې جوړېدلې هغه باید موږ سره روانې وي کوم ډایریکټرز چې ریټایر کېدل نو په خوا کې هغه سره نور کسان ته ټریننګ ورکول پکاره کنه نو اله بدل شي چې هغه ځکه چې په پښتو کې تاسو ګورې کنه خدای بخیل موین اختر نشته دی سیدا خدای هغه په ځونه اکټرز نیو راغلي کوميدي کې نور خلک راغلي کبه موږ ګور بشرا انصاری دا یا ثانیه سعید دا یا داسې مرینا خان وا سیدا نادیا خان وا سیدا نو سره ته دا وای چې هغه خو نشته دی سیدا خدایږي په دې سونه نیو فیسز راغلي دی په اردو کې
ته یو د اخرې ته پوسټ ډرامې په خپل کوم بیا په نور ته پوسټ هم راځم تر چې ته اوس دی ورځو کې ډرامه کوي اردو یا پښتو
نه زه دی وخت کې ډراما نه کوم تقریبا زما یو نیم کال کېږي چې ډرامې
نو دا بریک دی غسته دی کنه په خپل
نه بریک مې نه دی غسته سل کې زه یم بیزی نو زما چې کوم سکیجول دی چې کوم پروګرام کوم کوم په افغانستان کې نو ما ته ټایم نه پات کیږي چې یعنی ټایم را سره نشته دی چې زه لاړ شم کارو کوم ډراما کې هغه ډیر ټایم غواړي نو
دا خدا وځي دا وخت دی مهرباني نجيبه
ثانک یو
لوی شي چې موږ پروګرام ته تشریف راوړو موږ سره خبرې وکړې ثانک یو سو مچ ډېر مهرباني ډېر مهرباني
هم دا د نورو پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونه په وپاڼه www.voadivanis.com هم کتلی شي اوس د ناظر پروګرام کوربه رحمان بودره اخلم اجازه خپل خیال ساتي
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
دې وا قدرمنو لیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل د دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه د ویروس خان صاحب سره اوري او په دې خبرونه کې به هم د بيدرک پښتنو په اړوند تاسو سره د موضوع دوام ولري تاسو کول شئ د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه ولري تاسو قربانه هم زمونه شهید او زما قربا همکار نصیر احمد کاکړه او د خبرونه پروډوسر ماور شلیل تاسو نخلو اجازه ته په لوی الله مسپارو سلوړه او آباد اوسئ